د دیوا قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه پیل شول. تاسو هر کله وایو تاسو قربانی او زمونه ز شهید
او زانه سر کاکا.
نن د سه شنبه یا نه ورځ کال 2019 د می د میاشتې 8مه نیټه ده او دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لس په افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنگتن ډی سي کې د ماسپخین یوه بجه ده. لومړی ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
په اسلام آباد کې د مومندو یوې لس کلنې نجلۍ فرښتې د وژل کېدو په ضد احتجاجي مظاهرې سوي دي. د فرښتې پلار وایي لور یې ریاستي ظلم وژلې ده او د سیمې پولیس چارواکي وایي چې د فرښتې د وژنې د تحقیقاتو لپاره د پولیسو دوې ډلې جوړې کړې دي.
بلې لوري ته د پاکستان حکومت مخالفه ګوندونه د احتساب د ملي ادارې لخوا د سیاسي ګوندونو د مشرانو پر ضد د توپیري چلند د خپلولو تورونه لګوي او وایي چې د نب اداره د سیاسي مخالفینو د غږ چوپولو او د دغو ګوندونو د کمزورولو لپاره جوړه شوې ده.
او پاکستان د یمن د حوثي اغیانو لخوا د سعودي عربستان د مکې ښار وخوا ته د میزایل توغولو غندنه کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې تکرار کړی چې د سعودي عربستان د امنیت ساتنې لپاره به پاکستان بشپړه او هر وخت همکاري کوي.
سرټی کې تاسو واوریدل په دې خبرونه کې دا یو شمېر نور مهم راپورونه او موضوعات لرو. تاسو ته به وار په وار وړاندې کوو. زموږ سره ملګری اوسئ.
د وایس اف امریکا جیوا د خطرمنو اوریدونکو خبرونه ته بیا هم شراغ لاستا او پیل کول. اسلام آباد څخه چیرې چې د مومندو ضلع سره تعلق لرونکي لس کلنې فرښتې د وژل کېدو په خلاف احتجاجونه سوي دي او اوس هم احتجاج روان دی. د فرښتې پلار ویلي دي چې لور یې د ریاست ظلم وژلې ده او هم په عین وخت کې د اسلام آباد د پولیسو مرستیال مشر و مطبوعاتو ته ویلي دي چې د فرښتې د وژنې په مقدمه کې یې دوې د پلټونکو کمیټې جوړې کړې دي چې مشري به هم پولیس کوي. نور تفصیل ورباندې ارشد حسین په تېره خپرونه کې زموږ همکار فواد لامی ته ویلي. اورېدو ته ور بیا ستاسو پام راګرځو.
جی څنګه چې تاسو پتره چې دا په اسلام آباد سره نږدې په کلیواله سیمه کې چې دی نو د مومند ایجنسی سره تعلق لرونکي یو کورنۍ ده. د هغې یو ماشومه جینۍ وه لس کاله عمر یې وه. فرښته نومېده به هغه د مئی په 15مه نیټه ورکه شوې وه. بیا چې کله دوی ته هغې ته ورغلل په شهزاد ټاون تانه کې دی اف آی آر درج کړو، د هغې مقدمه درج کوله. نو پولیس د هغې د مقدمې درج کولو نه هم انکار وکړو او تېره شپه د دې ماشومې جینۍ چې دی نو مړی چې دی نو هغه په خوا ته ځنګل کې ملاو شو او دا غین روستو بیا پولیسو اف آی آر درج کړ. اوس دا وخت چې دین لاغه مړې د فرښتې ماشومې مړې چې دین په اسلام آباد پولی کلینیک هسپتال کې پروت دی. لومبه خدای اطلاعاتو چې را هسپتال او چارواکو ورته ویلو چې د پوسټ مارټم کول وخت ختم شوی دی او دا مونږ نشو کولی لاول او تر پوسټ مارټم نه انکار کړو. خو بیا دا چې خبرونه راغلل چې دا غې پوسټ مارټم به هم کیږي یا شوی دی او نن 8 بجې سحر چې دین د دې مړې بچې دین دا مور خپل ارتاواله کوي. دلته دا ویل ضروری دی چې بیګا نه وخت د شپې د پوسټ مارټم د نه درج کولو په خبر باندې چې دین په اسلام آباد کې چې کوم د دې جنې مور خپل لري نه غوي هم احتجاج وکړو ورسره چې دین د پی ټی ایم فعالین او چې په قبایلی په قانوني اسمبلی کې کوم ایم ان ایس دی علي وزیر او محسن داول هم ورن لغي هم احتجاج وکړو او دا دغه یو کوچې دی بنن سحر 8 بجې د مړې د هسپتال نه راخلی او د دې به یو 11 بجې نن د اسلام آباد کې جنازه او د هغې نه روستو د غټ احتجاج تابع شوه چې په اسلام آباد کې د پیښې په ضد احتجاج کیږي. دلته دا هم ویل کیږي خبرونه دا وایي چې دا 15 ورځې رکوا 15 ورځې پس د دې مړې ملاو شو او د دې د مړې سره چې دینو زیاتې هم شوه دي جنسي زیاتې هم شوه دي دا ماشوم جنې و او مور اف تاسو چې کله بیا زموږ د ډیور ریډیو نن خبرې وشولې نو هغه هم دغه قصه وکړه چې دا ول خو پولیسو مقدمه نه درج کوله او چې کله ځنې ایم پی ای او ایم ان ای زرا له نو دا غي مقدمه درج کړه. خو اوس په د دې پورا پته کړل نه لګي سحر چې د دې پوسټ ماتم کلی شوی دی کنه شوی دی د ډی ان ای ټیسټونه لیګلی شوی دی کنه لیګلی شوی او دا به هم پته لګي چې په دې تور کې څوک نیولې دي خو چې کله موږ ډیور ریډیو د دې پلار له ورلو یا د کور ته ورلو دا غي تر خبرې کړو نو پلار وی چې ما د شک په بنیاد باندې د دوه کسانو نمونه پولیس ته ورکړی دي او هغه دوه کسان پولیس نیولیم دي په هغه کې یو کس چې دی نو پښتون یادېږي چې د پښتون په قومیت پښتون دی بل په خټه پنجابي دی او د هغه پښتون چې کوم یادېږي نو د تعلق د افغانستان سره خوندل کیږي خو پلار وایي چې د ګل نبی چې د جنې پلار دی هغه دا وایي چې ما د شک په بنیاد باندې د نمونه ورکړی دي او باید چې حکومت دې پورا پوسټ مارټم وکړي د ډی ان ای ټیسټ کړي او د دې غلط چیرې معلوم کړي
تاسو چې یو پښتون یاد کو چې په خټه پنجابي دی به افغانستان یاد کو بل تند افغانستان دی
جی جی بالکل دا افغانې دې د دې پلار چې دین او هغه دا ویل چې دې هم د غلطه چې دین او په دې خواته گاون کې چې کوم ځای کې دې کور دې علی پور وته وی علی پور فراش وته وی اسلام آباد سره کلیواله سیمه ده نو دې هلته د سبزې مبزې کار کوي دا چې کلم د بنو پختل چې را تاسو کوم پولیس ته دوه کسان ورکړي نو پاغي باندې تاسو سمره شک کوي هغه څوک دي نو هغه وی چې دوه کسان دې زمو پاغي باندې شک دي د یو تعلق د افغانستان سره خود لیکيږي په خټه پختون خود لیکيږي او هغه پلار وی چې د بل تعلق پنجاب
مطلب د دې سیمې ډېر مننه ارشد حسین مونږ ته دغه پیښې تفصیل راکولو
درنو عزتمن اوریدونکو دا چې کوم وروستي تفصیلات واوریدل دا د فرشته د پیښې نو البته بل راپور وبخنه غواړو چې دا ناسمه وچلې د خو رازو یو بل مهم راپور ولوري ته چې په پاکستان کې په وروستیو کې د ماشومانو په وړاندې د جنسي زیاتی پیښې زیاتې شوې دي د 2013 کال راهسي تر دا د 15 او یا بخنه غواړم 50 داسې قضیه یا پیښې درد شوې دي چې د ماشومانو سره زور زیاتې شوې دي او همدارس په پاکستان کې په روزمره یا د روزانه یو لستنه ماشومان سره جنسي زورونه کیږي تفصيلات یې تاسو ته وړاندې کوي اورنګزیب خان په دغه راپور کې
د مومندو سره تړاو لرون کې لسکلن فرشته سره په پایتخت اسلام آباد کې د جنسي زادتې او د پیخې پس د دې ماشومې وژنو په حق لا د ماشومانو حقوقو د لپاره کار کوون کې وای چې د ماشومانو حقوقو د لپاره قانون خو موجود دی خو عمل پرې نه کیږي او اکثر له داسې معاملو کې پولیس هم بې غوري خي اسلام آباد چک شهزاد سیمه کې د مومندو سره تړاو لرون کې غلام نبی لسکلن لور فرشته د میاشتې 15 منټې اغوا کړې شوې و خو پولیسو د دوی د اغوا رپورت نو درج کړې او تیر شپه د ماشومې مړې موندل شوې ده او د ماشومې پلا تور لګولې ده چې ماشومې سره جنسي زادتې شوې ده په کوم ځای کې یعنی اسلام آباد شخصیزات کې دا پیښه شوې ده د سیمه کې د اغه پښتنو شمیره ډېره زیاته ده چې اکثر له د خیبر پښتونخوا او پخوانی کابلی سیمه ندل ته د مزدورې لپاره راغلي دي فرشته د وژلو په حق له تحقیقاتو لپاره خودو کمیټې جوړ کړې شوې دي خو اکثر له د ماشومانو تختولو او وژلو پس داسې کمیټې جوړیږي چې اکثر له بې نتیجه پاتې شي د ماشومانو حقوقو لپاره کار کوونکي او غیر دولتي ادارې غړي ممتاز ګوهر وایي ماشومانو حقوقو لپاره قانون موجود دی خو عمل پرې نه کیږي دوی دا خبره هم څرګند کړې ده چې پاکستان کې اوس د ماشومانو سره جنسي زیادتې پس د دوی وژلو پیښې زیاتې شوې دي ممتاز ګوهر وایي
اور ریسنٹلی اگر ہم دیکھتے ہیں تو چائلڈ ابیوز کے بعد بچوں کو مرڈر کرنے کے جو واقعات ہیں ان میں کافی تیزی آ گئی ہے اور اس پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے اب لائک میں آپ کو اگر بتا دوں 2018 کے جو پہلے 6 ماہ تھے اس کے اندر 57 بچے اور بچیوں کو سیکچوئل اسالٹ کے بعد ان کا مرڈر کیا گیا
یوازې 13 کال او 50 ماشومان د جنسي زادتې نه پس په پاکستان کې وژل شوې دي په دوی کې او په دې کې یوازې د زینب قاتل نیول شوې وو ممتاز ګوهر وای حکومت د باید قانون باندې عمل یقیني کړی هم د ماشومان حقوقو د لپاره کار کوونکي د ادارې ساحل وینا دا چې پاکستان کې هر ورځ 11 ماشومان سره جنسي زادتې پیښې کیږي پاکستان میډیا باندې اکثر له ماشومان سره شوې د غشن پیښو زیات خبرونه نه نشر کیږي او مومند سره تارو پلرون کې فرشته د وژنې پر ضد اسلام آباد کې په احتجاج کې ناس د پښتنو د حقونو یو فعال نثار مومند وای دا د ریاست ذمہواری ده چې د خلکو حفاظت یقیني کړي او د احتجاج دوی د ماشومې د وژنې پر ضد او خپل حقونو د لپاره کوي
ولې دا سټیږي مونږ سره مونږ پاکستاني یو مونږ پر ریاست پاکستان کې اوسېږو مونږ د پاکستان هین منلې منگ دا پاکستان آئین لاندی دا ٹولی خبر گوارو کہ دا پاکستان دا آئین لاندی زینب بچے تا تا ہتور شیزو نے ملاوی گی نو بیا زما پرشتی بچے تا والی دا پاکستان دا آئین لاندی دا ٹولی شیزو نے ملاوی گی اور تر سوچ منگ دا غنو ملاوی گی منگ با پہ احتجاج بانی ناسی
پاکستان پارلیمان کے اسلام آباد دپارہ قصور سره تعلق لرون کې زینب نوبی ماشوم په نوم یو قانوني مسوده هم وړاندې شوې ده. زینب هم د جنسي زیادتې پس وژل شوې و او وروسته د دې قاتل ته د مرګ سزا هم شوې و. د قانوني مسوده په حق لا د اطلاعات او مشیر فردوس اشکمان وای
آئنده اس طرح کې انسانیت سوز ایکشنز کو کنډم کرنے کے لیے سزا دینے کے لیے چائلڈ ابیوز کو اس ملک میں ڈسکریج کرنے کے لیے یہ بل لایا جا رہا ہے.
فردوس اشکاوان وی معشومان دے جنسی زیادتی نا بچ کولو او دا سی پیخو کے ککڑ تنانو تا سزا ور کولو دا پارا دا قانون سازی با کولی شی. دا مومندو سر تعلق لرون کی فرشتا وجن خبر دا پاکستان شخصی میڈیا باندے خو دیر وقت ندے ور کلی شوی خو با پاکستان کی با ٹویٹر دا دے وجن غندن روان دا.
صف امریکا جو دا کتر منور د کو اوس هم د فرشتي د وژنې په ضد یو بل احتجاج حال درکو چې په پېښور کې د رسنیو د کلاب او مخې ته سوالي او د بیلابیلو تعلیمي ادارو موصلین راغون سوي او د احتجاج کړي. مدثر شاه هم په دې اړه په تیر خبرونه کې زموږ همکاري منظر شهید ته حال تیر کړي. یو ری بیا اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
مختلف سانگو کے اس دکون کی چیزان تا ہے نمی خود دے ٹرائبل یوت مومنٹ دی دا زوانان را غن شیو او دا دغی پیخ پی اسلام آباد کی چکم را میں حصہ شوی دے خلاف ناری وحلے او مطالبے کولا چی دا عدالتی پلٹنی دیو شی او پا کمو پولیسو چی ایف آئی آر نو درج کرے اغی دے معطل کرے شی او دا اغی خلاف دے ہم اقدامات پو تکریشی دای د غم غوسه سرګندونه کولې ویلې چې مطبوعات څنګه چې په لاهور کې کوم وجل شو په سرګوده کې کوم ماشوم وجل شو ورسره جنسي زیاته شو هغه ته چې مطبوعات کم قسم کوریج ورکولو د پښتنې ماشومې ته ولې نه ورکړي کیږي دای وی چې زینب سره هم زیاته شوه دي خو دې پښتنې سره هغه شان زیاته شوه دي خو مطبوعات او حکومتي ادارې ټول په خاموش دي. دغشان منظب د اوس د روزماتی نه پس د مدني ټولنو غړو په حیات آباد کې او دغشان د پریس کلب مخې ته هم د پلت غزولو اعلانونه کړی دي او دوی ویل چې تر هغه پورې بناسي تر سو پورې چې انصاف نوی ملاو شوی دی فرشتې ته موږ ګورو چې دوی 8 بجې د پریس کلب مخې ته حیات آباد کې څنګه کینی او تر کومې پورې کینی. چې منظب
ډیره مننه مدثر شاه صاحب ستاسو څخه.
د وایس اف امریکا جو دا کډر منور دوم خو اوس هم یو چړنی ولور تاسو په امرا ګرځو چې په ورستیو کې د سعودي عربستان او د ایران ترمنځ کړکیچ د یمن د تاوتریخواري په حواله سره نور هم زیات سوي دي. د دې ترڅنګ امریکا هم پر ایران تور لګوي چې په سیمه کې راپارونکي اقدامات کوي او پاکستان بیا نن په سعودی عربستان د مکه شار ولوري ته د حوسی اغیانو لخوا د توغول سوی میزایل غندنه کړی ده او یو ری بیا هم دا در استقرار کړی دی چې د سعودی عربستان د امنیت ساتنی لپاره او هلته د دوو مقدس شهرونو د امنیت ساتنی لپاره پاکستان هر وخت چمتو او آماده دی. په دې حواله سره به خبرې کوو زموږ له همکار پیر زبیر شاه صاحب څخه چې دا وخت را سره د ویډیو لینک لارې موجود دی. ستړي مسی او په خیر راغلی پیر زبیر شاه صاحب. که دا راته ووایسته چې لکه څرنګه چې پاکستان یو په وروستیو کې ویلي وو چې د ایران او د امریکا یا د ایران او د سعودي عربستان تر منځ چې کوم کړکیچ دی پاکستان به په هغه کې بې پلوه پاتې کیږي خو نن یو ری بیا هم داسې ښکاري چې پاکستان د خوا چې کوم بیان راغلی دی د حوثي یاغیانو په خلاف و دې ته تاسو څرنګه ګورئ؟
جی بس دا خدا سے دسی پاکستان اوس پورے کوشش کڑائے دا پغش سنا سے کامیاب سوا ہے دا چ دے ایران او دے سعودی عربستان چکم کشالہ دا مان سے پدخ سے دا جان نیوٹرل یا بے طرف پاتے کی خو ورسرا ورسرا او سے مرسرنگ حالات وینو دے پاکستان اورے چکم دے دوی اسلامی نیٹو غند یو فورس ور کڑائے دا اغمش او پلانای جنلی پر سر ایران کې سر ډیر کومک وکړای د تیل په مت شه د پیسو په مت شه نو پاکستان ته به چرنګ د حالات سره اوس سختی جی او د سعودي او د ایران چې کوم ټنشن دا تاو تر خواله دان زیاتې جی نو پاکستان پر بدا ډیر غټ چیلنج وځي دا چرنګ به طرف پاتې سي ولیک فرض کا پاکستان طرف واخسته خود غن نه چې کوم شیعه مسلمانان دي چې کوم اول نه اغوی ٹارگٹ تھی اغوی بان حملے کی جی اغوی سرا فرق کی جی نو اغب نور ہن زیادہ سے تقریباً شل فیصد شیعہ مسلمانان دی پاکستان شننا اور سرا ور سرا ایران یو پل لری پاکستان سرا او آلریڈی کتا استیاد عمران خان چکر اطلاع و بیادد یو منلی ہوا چی دی پاکستان خاور استعمالی دی ایران خلاف او د پیران ویلو چې ایران خاور او پاکستان استعمالي جی نو دا پاکستان پر ډیر ګران نه چې دا به طرف پاتې سي او امکان دا دا چې دا به د سعودي ساید اخلي او د سعودي ساید واخست نو ایران سره به دا تعلق خراب سي او چې نن کوم شیعه مسلمانان دي او وی حالت به پاکستان شننا مزید خرابي جی
نو پیر زبر شاه صاحب په داسې حال چې ایران په خپل هم پر پاکستان باندې تورونه لګوي چې د جندالله نومي او جیش العدل نومي چې کومې ډلې دي وسلوالې هغه د پاکستان په بلوچستان کې میشته دي او په ایراني بلوچستان کې هلته بریدونه کوي دغه تور د ایران لخوا دی بل خوا د پاکستان هم دا خبره کوي چې دوی به بې پلو پاتې کیږي په داسې صورتحال کې چې بیا امریکا هم پر ایران باندې تور لګوي په سیمه کې د راپارونې اقدامات کوي نو د پاکستان په دغه ځی کې تاسو یا په دغه سیاستونو کې چې وسیمه تر روان دي څه ګڼئ چې داسې امکانات شته چې پاکستان دې بې پلو پاتې سي کنه پاکستان به د یو نه یو سایډ یا اړخ اخلي
جی دا خو ګور یو ټیسټ اول و چې کله سعودي یمن ته تلل جنگ کوله نو پاکستان نه دوی د ځواکونو مطالبه کړی و خو پاکستان لاړل پارلیمنت ته خبر یو وړاندې پاکستان شیمنت دا خو خلک شپه سعودي سعودي عربستان شورا دلته پارلیمنت دا موږ غن بغیر څه نو سکولای نو دوی پارلیمنت وې چې نه تاسو ځواکونو نشل ځلای هغه باندې سعودي عربستان متحده امارات په پسوي کو اوس فرض کا بیا دا سچویشن راغلا او پداسې محل چې پاکستان دواړو ملکونو سعودي عربستان متحده عرب امارات چې کوم په د یمن په جنگ شې ها اغدی اخدی او کدی پاکستان نه بیا دا سه مطلب کړه او پاکستان ته دا سه حالات راغله چې دای به یو طرف اخلي نو ما خیال دا چې دای به د سعودي طرفه مخه اخلي ولې چې سعودي سره سعودي دوی سره امداد کوي سعودي په باندې اثر هدا دوی زیات تر دلته سنی مسلمانان دي او رابطه ډیره دي نو سایډ اخلي خو ما څنګه وچ یو طرف واخسته نو دا به د پاکستان اندرونی امنیتی صورتحال پاره او د پوله په صورتحال د ایران سره هغه پاره به دا شنوي نو پاکستان ته ډیره ګرانه ده خو بهرحال خامخا به که دا سهالات راغلل نو دا به سعودي عربستان ته ډخ
او پر زبر شاه صاحب اخرنۍ پښتنه چې سعودي عربستان هم پر ایران باندې تور لګوي چې حوثي یاغیانو ته په یمن کې وسلې ورکوي میزایلې ورکوي نور اکمالات ورکوي هم په عین وخت کې د افغانستان له جنوبي ولایت کندهار څخه هم داسې عکسونه خپاره شوي دي چې ایراني میزایل هلته ترلاسه شوی دی او افغان چارواکي وایي چې دغه میزایل د ایران لخوا و وسلوالو طالبانو ته ورکول شوی دی دغه څه شی آیا په سیمه کې د ایران ګډ چاپیره ګوا داسې د محاصرې یا د خبرې ورته د سخته او څه امتي او که څرنګه
نو د دښ خو به فرض کړه تاو تر خواله زیاتې ژ لګیا د موجودونو د امریکای او د ایران ترمنځ نو ایران غ زینو ګوري هغه ملکونه به ګوري هغه سیمه به ګوري چې چیرې امریکایان وي یا د امریکای مفادات وي نو هغه څه سو کشم غلی ک راغ وي او ټول نه مهم چې کوم د افغانستان په مشر چې جنرال نیکلسن ویلی چې درې ملکونه دي چې کوم د بدامنی او د سوله لارنسي اشری روس او پاکستان یاد کړیو او دغه مخ شه بیا د اطلاعات راغلیو د هغه چې اغه طالبانو ته ایران اسلحه ورکوي او که فرض کړه دا اغه زیات سوای دا کیسه زیات سوای امریکه او د ایران نو خامخا به ایران کوي امریکای مفادات په افغانستان شه مفادات ته دوی ځواکونو ته نقصان ورسي نو دوی به د طالبانو سره او نور داسې ترهګر ګروپونو سره به اړیکې تیزی کی نو دا به سیمه پر هنه ټیک د امریکای پر به نه شه او د افغانستان پر به نه خبره نه
ډیره مننه پیرزو برشا سبب د ځم پام ساتي
ډیره مننه
روانه دوام لري او هم د موضوع ولورته زوړ چې د ایران او امریکا ترمنځ جنجالونه په دې وروستیو کې د زور اخیستی او د اندخنی وړ هم ګرځیدلی دي. د ولسمشر ترامپ اداري او چارواکي نن یعنی د سه شنبه په ورځ د بندو دروازو تر شا د کانګرس غړو ته د هغو پوځي غواخونو په اړه معلومات ورکړي چې سپینه ماڼۍ وایي ایران په منځني ختیځ کې ورپېښ کړي دي. تفصیلات یې سدي دغه ټول تاسو ته مجاهد جواد وړاندې کوي.
په دې چارواکو کې چې ټاکل شوی د کانګرس ته نن لاړ شي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو، د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانن او د امریکایي ځواکونو مشر جنرال جوزف ډنفورد ګډون لري. په تیرو څو ورځو کې امریکایي چارواکو دا ګمان کاوه چې په فارس خلیج کې تیرونې د سعودي عربستان د تیلو پر دوو پمپ سټیشنونو او څلورو تیلوړونکو بیړیو باندې د برید شاته ښایي د ایران لاس وي. ترامپ پرون وویل ایران ډیر له دښمنۍ ډک چلند کوي او امریکا ته به د ځواک له کارولو پرته بل لاره پاتې نشي. د ورځې په سر کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د ده په وینا د دغو له تاوتریخوالي څخه د ډکو ګواښونو په ځواب کې وویل ایران د زرګونو کالو راهیسې کلک ولاړ دی، په داسې حال کې چې د چنګیز خان او ستر سکندر په ګډون ټول یرغلګر ترې تللی دي. ظریف په یو ټویټ ترامپ ته ویلي دي چې هڅه دې وکړي چې درناوی او احترام زده کړي او دا هغه څه دي چې کار کوي. د زیاته کړې و چې اقتصادي ترهګري او د ټول وژنې ګواښونه به ایران ختم نه کړي. جمهوري غوښتونکي سناتور لنډزي ګراهام د ګول یا دوشنبه په ورځ وویل د ملي امنیت د سلاکار جان بولټن له څرګندونو داسې ښکاري چې ایران د تیرو څو اونیو په اوږدو کې د نورو هیوادونو د تیلو په نلیکو او بیړیو باندې بریدونه کړي دي او په عراق کې د امریکایانو ګټې له ګواښ سره مخ کړي دي. ګراهام په یو ټویټ کې لیکلی دي غلطي د ایرانیانو لخوا کیږي، نه د امریکا او نورو هیوادونو لخوا. که ایرانیان د امریکایانو او د هغوی د ګټو پر ضد ګواښونه کوي نو موږ باید یو سخت پوځي ځواب ورکړو. ښاغلی ولسمشر ټینګ ودرېږه. په ورته وخت کې ډیموکرات سناتور ټیم کین د ګول یا دوشنبه په ورځ د سنټ ته وویل دا به د امریکا لپاره بشپړ لیونتوب وي که چیرې دا مهال په منځني ختیځ کې په یوې بل ښکېل شي. زه فکر کوم د ایران سره جګړه ډېر لري او مشر په وینا له ایران سره په جګړه کې ښکېلتیا به غیر قانوني وي، دا ګرسته چې جګړه اعلانوي نه ولسمشر. د امریکا د سینزم ټولای وایي چې دوی په عرب کې ګزمي او تمرینونه د خپل وړاندې د غبرګ خودلو لپاره. پینټاګان لا لمخ کې څخه سیمې ته بم غورځون کې الوتکه سولې دي. ایرانی مشر وایي دوی جګړه نه غواړي خو تر اوسه پورې له امریکا سره خبرو ته هیڅ ډول لیوالتیا نه ده ښودلې. په داسې حال کې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په لفظي جګړه کې کوم سوړوالی نه دی راغلی، ایران د ګول یا دوشنبه په ورځ وویل چې دوی د یورانیمو غني کول څلور برابره زیات کړي دي. ایرانی چارواکو دا هم ویلي دي چې یورانیم یوازې د ملکی انرژۍ د کارولو لپاره بډایه کیږي چې د وسلې له هغې کچې ښکته دي چې د 2015 کال په اټومي تړون کې یادونه شوې ده. د ایران ولسمشر روحاني دوه اونۍ وړاندې ویلي وو چې دوی د شپږو هیوادونو ترمنځ د لاسلیک شوي اټومي تړون له ځینو برخو څخه په هغو کې په نورو هیوادونو باندې د زیاتو یورانیمو د پلورلو مسله هم شامله ده. روحاني دا ګواښ هم کړی چې دوی به ایران پورې بډایه کړي مګر دا چې د جولای په سر کې دوی ته د تړون له مخې اقتصادي مرستې ورسیږي. ترامپ له دغه تړون څخه یو کال مخکې وتلی و او په ایران یې یو ځل بیا بندیزونه ولګول او په هغو هیوادونو باندې یې هم د بندیزونو د لګولو ګواښونه وکړل څوک چې له ایران سره سوداګریزه راکړه ورکړه کوي. د ترامپ له دې پریکړې سره د ایران اقتصاد چې لاله مخکې له ستونزو سره مخ و لا کمزوری شوی دی. په ورته وخت کې سعودي عربستان د ګول یا دوشنبه پورې دوی هغه دوه توغندي شنډ کړي دي کوم چې په یمن کې د حوثي اغیانو لخوا توغول شوي وو. دوی ویلي وو چې یو توغندی په طائف نومي ښار او بل په پلازمینې جدې باندې توغول شوی وو خو حوثیانو پکې خپل لاس درلودل رد کړي دي. سعودیانو ویلی دوی جګړه نه غواړي خو د خپل ګټو ساتلو لپاره به سخته جګړه وکړي. د یو بل خبر لمخې ټاکل شوې ده چې د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی به په بشکک کې خپل چینایي او روسی سیالانو سره د ایران او واشنگتن ترمنځ لانجې باندې خبرې وکړي.
درنویو عزتمن اوریدونکو او لیدونکو خبرونه لا دوام لري. ستاسو د ملتیات څخه مننه کوو چې تر دا دمه زموږ سره په خبرونه کې مالیاست. د مهال زیو بل مهم سیمه ایز راپور ولورې ته چې د پاکستان نه حکومت مخالفه ګوندونو د احتساب ملي ادارې یا نب په وړاندې تورونه لګولي دي او ویلي دي چې نب اداره حکومت د دې لپاره جوړه کړې ده چې وتوانیږي سیاسي ګوندونه یا مخالفه ګوندونه وځوروي، کمزوري کړي او یا هغوی چوپ لاشي.
پاکستان کې حکومت مالک د احتساب ملي اداره باندې د سیاست مدارانو په ضد د توپیری چلن خپلولو تورونه تکراروي او د پیپلز پارټي شریک چیئرمین آصف علي زرداری د یاد ادارې د مشر په ضد میډیا کې بیانونه جاري کولو په سر د قانوني کاروایي کولو اعلان کړی دی. دا په داسې حال چې د وزیر اعظم عمران خان لوی سیاسي حریف او د احتساب عدالت نه سزا یافته پخوانی وزیر اعظم نواز شریف جیل کې بندي وانه دی او د ګل په ورځ اسلام آباد های کورټ د نواز شریف ریف لخوا د په طبي بنیادونو خوشی کولو خاص باندې احتساب ادارې ته نوټس جاری کړی دی. دغه سیر د مالی درغلو د یو شمېر مقدماتو سره مخ بل لوی حکومت مخالف پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری هم په امروزه بنیادونو یو نیو کیس کې ضمانتونه اخلي او د نهه په ورځ اسلام آباد احتساب عدالت آصف علي زرداری د جعلي بینک اکاونټونو سره تړلې په اتمه قضیه کې هم ضمانت ورکړی دی او په دې موقع د عدالت نه بهر میډیا سره خبرو کې آصف علي زرداری د احتساب ملي ادارې مشر لخوا میډیا باندې بیانونه ورکولو په سر ټکونه کړي دي. آصف علي زرداری ویلي چې جاوید اقبال څوکه او منصب دته دا اجازه نه ورکوي چې د خبريالانو سره مرکې او خبرې اترې وکړي او دا چې په داسې کولو د احتساب ادارې مشر د قانون سرغړونه کړي ده. او آصف علي زرداری د دې په ضد د قانوني کاروایي کولو اعلان هم کړی دی او هم د نه پورز ملي پریس کلب تخپل وینا کې په خوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی احتساب اداره باندې یوازې سیاستمداران په نخ کولو تو
نائب احتساب تھے تو میں معذرت سے کہوں گا کہ نائب امپارشل نہیں ہے. نائب بنایا گیا تھا پارشیلٹی کے لیے، سیاستدان سیاست کو توڑنے کے لیے، سیاستدانوں کو توڑنے کے لیے.
دی وای چې پاکستان کې د نیب اداره جوړه شوې ده د غرض لپاره و چې پاکستانی سیاست مداران عذوروي او سیاسي ګوندونه کمزوري کړي او د شاهد خاقان عباسی په خبره هم دغه کار د لومبه وزنه د نیب نه اغستل کیږي. د مسلم لیگ نواز ګوند سره تړاو لرونکي پخوانی وزیر اعظم هم د احتساب ادارې مشر لخوا میډیا باندې بیانونه جاری کولو په سر سخت ټکونه وکړل او د دریس په لکړي چې دغه بیانونه د احتساب ادارې مشر جاوید اقبال د احتساب په معاملہ دوه مخ تګلاره پډاګه کوي. تیرونه یو خبريال د جاوید اقبال سره لیدونه رستو داوا کړو چې د احتساب ادارې مشر د پړوان دي پراتلونکي کې د ځنې سیاست مدارانو جیل ته راتلو پخلی کړی دی. چې پکې د دفاع وزیر او د خیبر پختونخوا په خوانی اعلی وزیر پرویز خټک او آصف علي زرداری نمونه هم شامل دي او بیا د تیر اتوار پر ورځ اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته وینا کې جاوید اقبال د دوی په اداره باندې د توپیرین چلن یا د احتساب په معامله د خپل پردي تورونه رد کړي وو. که څه هم پاکستان کې د احتساب ملي اداره د بېطرفه احتساب پخلی کوي خو مهمه خبره دا ده چې یا د اداره د مالی درغلو په تور د کم یو حاضر سرویس فوجي جرنیل یا د اعلی عدلیه د قاضي په ضد پلټنې یا کاروایی نشي کولی.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو
ورک
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
قدرمن اوریدونکو اوس هم یو اربیا زو د اسلام آباد لوري ته چیرې چې د امریکایي ډالر په وړاندې د پاکستانی روپیو بیا نوره هم راکښته شوې ده او نن په آزاد بازار کې د یو امریکایي ډالر بیا له 1.35 روپیو هم واوښته. تفصیل رابیا پیر په دې رپورت کې راکوي.
د تیرو څو ورځو راهیسې د امریکایي ډالر په بیو کې د زیاتوالي روانن لړۍ نن هم دوام لري او په انټر بانک کې د پاکستانی روپی په مقابله کې د یو امریکایي ډالر بیا د تاریخ یو بل لوړې کچې ته رسیدلې ده. په انټر بانک کې د ډالر بیا 1.25 او په پرانیست بازار کې دغه بیا 1.35 روپو ته رسیدلې ده او دغه رنګ په تیرو څلورو کاروباري ورځو کې ډالر 9.60 روپۍ ګران شوی دی چې ورسره د پاکستان په بهرني پورونو کې 14 اربع روپۍ زیاتو راغلی دی. د ډالر د سیوا کېدونکي بیې سره د هېواد وارداتو او صادراتو توازن هم ډېر متاثره شوی دی، ولې چې پاکستان ته راتلونکي شیان ګران اخیستل کېږي. د څېړونکو وینا ده چې ډالر ورځ په ورځ زیاتېدونکي بیې سمدستي د مخنیوي دپاره ضروري دی چې واردات کې کمی راوستل سي. مشر اقتصاد پوه ډاکټر صلاحت خان د ډیوا ریډیو سره خبرو کې وایي
د دې لپاره یو خو حکومت چې کوم دی هغه شیزونه چې هغه په ضروریاتو کې نه دي، کوم یو چې ورته لکچریز وایو هغه دي، د هغې په امپورټ خو دې بالکل پابندي ولګي. ډېر زیات بل به زمونږ د امپورټ کم شي، د ډالر ډیمانډ به کم شي او دغه به شي. دویم دا دی چې دې سره سره مونږ له په کار دي چې خپل سپلای سایډ ته وګورو او خپل ایکسپورټ سیوا کو، نوي نوي مارکیټس ته خپل ایکسپورټ ته پاره وګورو، کوم زمونږ کاسټ آف پروډکشن دی د هغې د کمولو کوشش وکړو او ورسره چې کوم دی کوالټي بهتر کوشش وکړو چې
حکومت ته نور پورونه اخیستل وی. مشر اقتصاد پو ډاکټر محمد زپیر وایي چې تحریک انصاف غواړي چې دغه معامله پر اولس ټیکسونو زیاتولو په ذریعه هوار کړی سي، خو دا هر څه پر اقتصادی عمل ډیر بد اغیز غورځولی سی.
اس کو کنٹرول کرنے کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے، آپ کی جو ایکسپینڈیچرز ہیں اس کو آپ نے ریسٹرین کرنا ہے. حکومت نے اپنے بجٹ میں ایک پیسے کی کمی نہیں کی ہے.
پر دغه قابو مندلو یو طریقه دا ده چې حکومت خپل خرڅې ختم کړي. حکومت خپل په بجټ کې تر اوسه سپوري د یو پیسې کمی نه دراوسته. بنیادی ستونزې د زرداری د وخت څخه شروع شوي وي چې د نواز په وخت کې زیاتې شوې، خو تحریک انصاف خپل په نه میاشتو کې دغه ستونزه نور هم زیاته کړه. د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د تحریک انصاف حکومت په تیرو نه میاشتو کې د پاکستان پورونه د 8.5 کرب څخه تر 15 کرب پورې رسیدلی دي، یعنی پکې شاوخوا 6 کرب روپۍ زیاتو راغلی دي. دغه شان دغه پورونه د ټوټل جی ډی پی 1.2% دي، چې پکې بهرني پورونه 15 اربع ډالر دي، چې پکې په تیرو نه میاشتو کې 10 اربع ډالر زیاتو راغلی دي. او په داسې حال کې تیر ورځ سټیټ بانک شرعي سود هم د 10.15 څخه تر 12.25 پورې زیاته کړه، او د دې بنیادي سبب هم دا دی چې مختلف بانکونه، کارپوریټس او خلک حکومت ته د زیاتې ګټې په بدل کې پورونه ورکړي. دغه شان حکومت د پاره پیسې خو جمع سي، خو دغه شان پالیسي او بد اثرات پر کوچني سوداګرو راپریوزي. خو د څېړونکو وینا ده چې د پاکستان سره د دغه ګامونو پورته کولو نه علاوه بل لار نشته. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
پاکستان اقتصادی حالات کړکېچن دي او د هغې نه وروسته چې آی ایم ایف څخه د 6 بلیون ډالرو پیکیج واخیستو د بیل اوټ لپاره، بل هغې د پاکستان اقتصاد وضعیت بیا هم خراب دی. روپۍ ورځ تر بله د ډالر په مقابل کې کته کیږي. تاسو د رابع پی راپور هم واورېدو، خو د دغه اقتصادي کړکېچن حالات به څه اغیز وي پر خلکو باندې او په خپله په هیواد باندې؟ دینم د دې لپاره مو د څېړنې لپاره افتخار حسین صاحب راغوښتلی وو چې دغه تفصیلات یې وړاندې کړي دي.
یقینا دا اوریدونکو په ذهن کې به دغه پوښتنه وي چې ولې دا د تیرو څو ورځو راهسې پرله پسې د پاکستانی روپۍ ارزښت د ډالر مقابله کې ډیر کمیږي. ګورئ، داسې ده چې په 14 مې باندې پاکستان د آی ایم ایف نه 6 بلیون ډالرو یو پیکج واخسته چې خپل اقتصاد سم کی، دغه کمزور اقتصاد سم کی. نو کله چې دغه پیکج اخستو په هغه ورځو کې د پاکستانی روپی بیا چې د ډالر په مقابله کې 1.3 شو، خو نن موږ ګورو چې په آزاد مارکیټ کې 1.25 تا. په دغه تیرو اته نه ورځو کې د پاکستانی روپی 15% ارزښت چې دی دا غورځېدلې دی. دا چې کم شمار شمیرې دا وختې په پاکستانی بهرنو معتبرو ورځپاڼو کې راځي. اوس دویمه خبره دا ده چې ولی بیلی که تاسو پام وکړئ د پاکستان دغه ډیل چې کمې پیسې د آی ایم ایف نه اخیستي، نو دا خو په سټاف لیول باندې د دې منظوري ورکړې شوې ده د آی ایم ایف، خو دې ته منظوري چې دی نو دلته په واشنگټن کې هغه اعلی چارواکي چې کینی د آی ایم ایف هغوی لا نه ده ورکړې. رویټرز خبری اداره لیکي چې د آی ایم ایف غوښتنه وه پاکستان دی د روپۍ قیمت سے دے دا د مارکیټ په حساب سره پریدي چې دا داسې بنه کوي چې دا به خپل کنټرول وي. نو وایي چې دا د آی ایم ایف په شرطونو کې یو شرط وو، نو لا هغوی دغه د اقتصادي پیکیج لپاره چې کم لوزنامه ده دی په رسمي توګه لا نه ده کړې، نو ځکه د روپۍ قیمت پر لپسې غورځیږي چې دا د هغوی یو شرط وو. دویمه خبره دا ده چې دغه شرطونه د پاکستان حکومت نه دي ښکاره کړي، خو د ورلد بینک او د آی ایم ایف مشرانو پاکستان ته دا ویلي وو چې تاسو به د روپۍ قیمت څه دی غورځوي. اوس په دې کې بله خبره دا پیدا کیږي چې د پاکستان سٹیٹ بینک چې دی، مرکزی بینک چې دی، هغوی د قرضونو د سود شرح چې ده تیره ورځ هغه صبره کړله، 12.15 ته ورسوله. نو غواړي چې یاره په یو طریقه باندې په دې مارکیټ کې د پیسې په دې مارکیټ کې یو اعتماد راپورته کی، خو یقینا هغه پیسې دومره قدر کې کمی راځي لګیا دی چې هغه په خپل ځان نشي ټینګولی د مارکیټ دغه سپلای او ډیمانډ کم چې د اقتصاد یو غټ قانون دی چیرې د یو سی څومره ضرورت په هغې حساب باندې د هغې رصد څه دی برابریږي. نو د پاکستان لپاره دا د روپۍ قیمت اوس اقتصادي کارپوهان وی چې دا به نور هم غورځيږي. د پاکستان تیر چې کم د خزانه وزیر وو اسحاق ډار د نواز شریف په کابینه کې، هغه هم نیوکې کړې دي چېره دا د حکومت ناکامه پالیسی ښایي. اوس پاکستانی حکومت په دې باندې کم اکسپلینیشن یا تفصیل نه ورکوي چې ولې داسې ده، یا ګنې آی ایم ایف موږ نه غوښتنه کړې وه کنه وه، په دې ځان غلې کړی دی، بلکې روپۍ دغه مارکیټ ته پرېښودې ده د خلکو لپاره ډیر مشکلات جوړي.
تاسو د خلکو مشکلات ذکر دلته وکړو او تاسو یې لتون ډیر واضح کړل، خو دا د روپیو ارزښ کمیدل او د ډالرو پورته کېدل په مارکیټ کې دا به د خلکو په ژوند باندې څه اغیز ولري او د پاکستان په اقتصاد په عموم توګه؟
ګورې د روپی ارزښ چې کمیږي په قدر کې کمی راځي، نو د دې سره ګرانی راځي. مثال هغه سیس چې تا مخکې په 10 روپۍ اخیسته او دا دومره د روپۍ قیمت ته 1.3 نه لاړو 1.25 ته، نو په دغه حساب سره به په دې کې د حکومت چې کم دغه دی د قیمتونو جوړولو هغه طریقې کار دی، نو په هغه کې په دې باندې 2.25 روپۍ په کم حساب سره فرق راځي. د عام سړی لپاره د دې مطلب دی وی چې انفلیشن مطلب دا چې را گرانی ده. اوس دغه گرانی چې ده په پاکستان کې دا وخت دی وی چې 1% ده، خو دا به په راتلونکي وخت کې نور هم برزي. د یو عام تن لپاره د دې ساده ټکو کې مطلب گرانی، نن هم د صرافانو مارکیټونو کې چې کم بای د سرو زرو ورکړې شوې ده، مې ځکه زین تراغله چې د اختر نه پس اکثر ودونی په سیمه کې، نو د اویا زرو د یوې تولې قیمت څه دی 1500 روپۍ دا په اسلام آباد او پینډای په دغه مارکیټونو کې، په کراچۍ کې خو په 2500 باندې، او په توله کې خالی په یو توله کې فرق چې دی 900 روپۍ راغلی دی صرف په یو ورځ کې. نو تاسو دا ګورئ، سره هم یو هغه کماډیټي دی، یو هغه سیز دی چې هغه په هیواد کې د اقتصاد یو څه عکس ورکوي، یعنی دا یو ډیر قیمتي شیز دی. نو دغه رنګ بیا رازو د پاکستان حکومت لپاره ډیر مشکل دی دا، ځکه چې یو خو دوی قرضونه ورکوي. تاسو وړاندې در بیا پیر په رپورت کې هم واوریدل، نو هغه قرضونه چې ورکوي د هغه سود د پاکستان لپاره مسله ده. اسد عمر چې کله د خزانه وزیر وو تقریبا 100 اونې وړاندې، هغه به دا چې غواړي چې زمونږ تر ټولو غټه مسله قرضونه ورکول او د ټول آمدن برخه چې ده د قرضونو هغه 3.5% ده. که پاکستان سره 100 روپۍ نو 3.15 پکې دوی قرض اخلي، نو اوس د دغه پیسې ارزښت چې کم شو د روپۍ داغه بیا نور هم برلاړ یو 9% ته ورسېده په آمدن کې. یو خدا شو بیا پاکستان چې دا پیسې واپس ورکی سود ده، نو د ډالر په حساب باندې ورکی، نو د ډالر په حساب چې ته کله هغه ورکی پیسې ورکی نو خو ظاهره ده به ډېرې پیسې ورکی. نو اوس ته 1.5 عرب نه دا رسېدلی دی، 15.5 عرب ته دغه چې کم دغه دی د قرضی دی بهرنه د دې شمیره دې ته رسیدلې. اوس په دې کې یو بل مهمه خبره ده، پاکستان په خپل هم د نن قرضونه اخلي، هغه کې مو ته مشکل دی. راتلون کې بجټ دی، اخیرنه خبره بجټ چې دی پاکستان به په سهاله حالاتو کې جوړي. د عمران خان حکومت په ظاهره د پارټي چې دا هغه یو پاپولر یعنی په عوامو کې ډیره مشهوره ده، نو د لپاره به څه قسمه داسې ګامونه اخیستل ډیر ګران وي چې دې په خلکو مشکل واچوي او هغوی وایي چې د وړاندې نه په دې په هیواد کې څه دی نو ډیره ګراني ده. نو دا به ډیر څېړونکي وایي چې کیدی شي د یو خسارې بجټ وي.
ډیره مننه افتخار صاحب.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناست دي او د دنیا ورته لا خیال نه لري. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کونکي مختار خلیل زای
VOA دیوا. قدرمن اوردونکو اوس هم د خبرونه په دې برخه کې نړیوال مطبوعاتو ته د کتنې وخت او د کتنې کویز مجمکار مختار خلیل راځي چې په شریکه وورو چې مختار خلیل نن د مطبوعاتو څخه څراوري.
د برتانیې د مشهوري هفتیزي د اکانومیست په تازه غنا کې د افغانستان په حق له یو تفصيلي ادارتي مضمون خور شوې ده. د مضمون سرخط ته د افغانستان حکومت ولی طالبانو نه پماتې ده. د مضمون په شروع کې لیکل شوې دي چې افغانستان د تیرو سلويختو کالو راسي د جنگ پر امبو کې سوځي. په امریکا کې د کال 2001 د 11 سپتمبر د خونړو حملو وروسته امریکي او اتحادیانوی د طالبانو د حکومت نسکورولو د پاره په افغانستان يرغل وکړو. تر 13 کالو پورې د جنگېدو وروسته امریکا او طالبان دواړه اوس خبرو ته ناستي او د یو بل نه د مختلفو ضمانتونو اخیستو او د جنگ د ختمولو په تکل کې دي. خو اکانومیست خپل مضمون کې لیکي چې دواړه فریق یو طرف تخپلو کې د ورکړې راکړې په فضا کې د جنگ ختمولو خبرې کوي. خوشحاله جنگ هم روان دی چې بیګنا افغانان پکې قتلېږي. افغان حکومت سره د امریکای د هوایی فوز او د نور زمینی امداد باوجود د افغان حکومت طالبانو تخپی خویدلې دي. طالبان خپه منظمه ډول او باقاعدګۍ سره په ګردو خارونو کې د پولیس او د فوز په چوکو ورخیږي. د طالبانو د حملو د لاسه محفوظ ځای چرته هم نشته. هر کله چې کابل کې نشو تماشو له راجم مالدار خلک په نشه کې طالبانو پورې خنداګانې کوي چې دوی کابل ته نشي را رسېدی. خو اپوټه د دې حقیقت دا دی چې طالبان بریالی روان دي، ځکه چې د 13 کالو راسي د امریکای او د غربي ملکونو په امداد جوړ افغان حکومت نن هم خپل اولسته د بنیادی اسانو ورکولو جوګه نه دی. سره د دې چې حفاظتي سازو سامان ورسره 20 بسیار دی او د امریکای د تربیت شده سول افسرانو نه دفترونه ډک دي. خو چې خبره د هیواد او د حکمرانۍ راشي نو په ګرد هیواد کې باچاګردي ده، حکمرانی کمزوري ده او انتظامیه فالج وهلی ده. د ملک په کومو برخو کې چې سکولونه او درملتونونه شته دی هلته استادان او ډاکټران نه ځي، ځکه چې دوی له تنخواګانې نه ورکولی کیږي. د یو حکومت د ټولو نه ښکاره څانګه پولیس وي، ځکه چې پولیس د خلکو د سر و مال او د ناموس محافظان ګڼلې کیږي. خو د افغان پولیس کردار خپله د داړهبارو دی. اکانومیست خپل مضمون کې لیکي چې افغانستان نه د یو چلیدونکي هیواد جوړولو په لار کې پراته مشکلات د قندهار ولایت نه واضح دي. قندهار ولایت هلمند سره په پوله پروت ته او د جدید افغانستان سرپنچ ولایت ته چې شروع په اتلسمه صدی کې د درانیانو د دور نشوي ده. قندهار غریز سیمه ده او آباد ځمکې پکې کمې دي. خلک زیاتره پښتانه دي. په کال 1990 کې د طالبانو تحریک هم د قندهار نه راپورته شوی دی او طالبانو د نیټو خلاف ټوپک هم د قندهار نه روچت کړی دی. قندهار د افغانستان په وجود کې د زړه حیثیت لري او په قول د قندهار د گورنر د حیات الله حیات که قندهار محفوظ وي نو ټول افغانستان به محفوظ وي. خو نن ورځ قندهار هم محفوظ نه دی. دا وخت طالبانو د قندهار ولایت کلیوالي سیمې نیولې دي خو د دوی عملداري تر لرې لرې پورې خوره ده. د قندهار سرکاري چارواکي د طالبانو د زور طاقت سرچینه پاکستان گنی او تور پوری کئی چی پاکستان د خلیج د عرب ملکونو په دولت بی تعلیم خلق په پیسو برتی کئی او طالبانو لی د جنگولو د پارا ورکئی. اگر که دا خبره ټوله سمه نه ده خو ټوله غلطه هم نه ده، ځکه چې طالبان ځان له د افغانستان دننه هم چندی راغونډی. اکانومیست د فیض محمد نومي د یو بزګر د خولې لیکلي دي چې دی د ډوډۍ خپل فصل نه توګلی کوکنار په موټر سایکل راتلونکو کسانو باندې خرڅوي. دغه موټر سایکل والا دا کوکنار د طالبانو د ولقې لاندې سیمو کې جوړو فیکټرو ته وړي او دته ادایګي پاکستانو کالدارو کې کوي. خو اکانومیست خپل مضمون کې لیکلي دي چې د نشه یي موادو ونجوپار یوازې طالبان نه کوي، بلکې د افغان حکومت اهلکار هم په دې کاروبار کې ککړ دي. طالبان د ډوډۍ کروندګرو نه محصول وسولي خو د دې په بدل کې بزګرو لا تخم ورکوي او د دوی حفاظت هم کوي. په ډېرو سیمو کې طالبان زمیندارو باندې د اوبو د ویش فیصلې هم کوي او څوک چې په اوبو کې زیات خورګي کوي هغو له سزاګانې هم ورکوي. د افغان حکومت خلاف د طالبانو په جنگ کې خلک د زړه د خلاصه د طالبانو ملګرتیا کوي، ځکه چې طالبان په هغو حکومتي ادارو گزارونه کوي د کومو نه چې خلک ډیر خفه دي. اکانومیست د خپل مضمون په اخیر کې لیکلي دي چې افغان ولسمشر اشرف غنی یو پخوانی تعلیمي ماهر او افغان امریکانی دی. د سره د یو ناکام ریاست د فعاله کولو او روانولو ډیرې نظریې او فلسفې شته دی، خو په کابل کې موجود خارجي سفارتکار د اشرف غنی د کارکردګۍ نه مطمئن نه دي. اشرف غنی د افغانستان د ټولو نه د سختې مسالې یعنی د بډو رشوتونو د نوغي وستو په کار کې ناکامه شوی دی او د زیاتو ټکسونو په لګولو یې خلک ناراضه کړي دي. ولسمشر اشرف غنی طالبانو سره د امریکایي خبرې یو دوکه ګڼي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو یوناما اداره وایي چې په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد افغان حکومت حاصله دوام لري، خو تر اوس هم په ځینو ادارو کې اداري فساد موجود دی. تفصیلات یې تاسو ته حکمل روان ساده ته وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرسته کوونکي ادارې یا یوناما په افغانستان کې د اداري فساد په شتون اندېښنه ښودلې خو د فساد پر ضد د افغان حکومت له هڅو ستاینه کړې. یوناما ادارې د افغانستان په ادارو کې د فساد په اړه په خپل تازه خپور شوي رپورټ کې ویلي، اداري فساد د افغان ولس په ژوند ناوړې اغېزې کوي او همدارس په افغانستان کې د سولې پر وړاندې ستر خنډ ګرځېدلی دی. د رپورټ پر بنسټ که څه هم افغان حکومت اداري فساد پر ضد مبارزه پیل کړې، خو بیا هم دا پدیده په ادارو کې شتون لري. د یونما په رپورټ کې د فساد یوې بیلګې ته هم اشاره شوې او د ادارې ویلي د ولسي جرګې د 2013 کال شوې ټاکنې له اداري فساد ډکې وې. افغان حکومت په فساد کې د ټاکنو خپلواک کمیسیونونو مشران د لاس لرلو له امله له دندو ګوښه کړي او هغوی محکمو ته سپارلي دي. د بشر حقونو د سازمان مشر لال ګلال ډیوی سره په خبرو کې په افغانستان کې اداري فساد د رامنځته کېدو مهم لامل روانه جګړه وګڼله او د جګړې له افغان ولس څخه اقتصادي، سیاسي او د ژوند په ګڼو برخو کې بې ثباتي ورڅخه اخیستې دي.
دغه ټولې بدبختۍ د حالاتو یو جبر دی چې په حکومت او په ولس باندې مصرف شوی چې هغه د جنګ او د جګړې بحران دی. خو په دې تعصب سره چې په داسې حالاتو کې موږ قرار لرو چې نه سیاسي ثبات لرو، نه اقتصادي ثبات لرو او نه نور د ژوند په ټولو برخو کې داسې یو ثبات نه لرو چې موږ بدبختانه د فساد پر وړاندې باندې څنګه لازم دا هغسې مبارزه وو.
د بشر حقوقو د سازمان مشر لال ګلال لاډیوی سره په خبرو کې ویل په افغانستان کې اداري فساد مخنیوي هغه محل کې دلی شي چې ولس هم د اداري فساد په مخنیوي کې خپل رول ادا کړي او یوازې حکومت نشي کولای چې په دې مبارزه کې بریالی شي.
د فساد مخنیوي یوازې د حکومتونو دنده نه ده، بلکې د ولسونو او د خلکو دنده ده. باید یوازې منګه ګوته حکومت ونه وکړه. په فساد کې هم حکومت ښکېل دی او هم ولس ښکېل دی. که موږ یو څوک چاته د یو نامشروع کار دپاره پیسې ورنه کړو، نو څوک به زموږ نه رشوت واخلي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرسته کوونکي ادارې یا یوناما په خپره شوي ریپورټ کې له فساد سره د مبارزې په چارو کې د افغان حکومت له هڅو ستاینه کړې. یوناما د افغانستان له حکومت څخه د اداري فساد پر ضد اوږدمهاله ستراتیژۍ د جوړېدو، د فساد پر ضد د تیرو لاسته راوړنو د ستایلو غوښتنه کړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرسته کوونکي ادارې افغان حکومت ته مشوره ورکړې چې د اداري فساد دی دی افغان ولس اراده پیاوړی کړی شي. حکمل صدات، امریکا غږ، دی ریډیو افغانستان.
د وایس اف امریکا جبا ده قدرمن اوریدونکو، اوس هم زو د پېښور ولوري ته چیرې چې نن ومرواز ده هلته ډاکټرانو کار بندیز کړی دی او د کار بندیز له وجې د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو برخو کې مریضان او د هغوی خپلوان له مشکلاتو سره مخ دي. عبدالرزاق په دې رپورټ کې نور تفصیل بیانوي.
مشغل نراغلی زید حسین هم نوم دی زما چې کوم لور و هغه ټان سر تکلیف و. دسمبر کې زراغ ما دسمبر کې ماته ډیټ ملو شو 20 مئی. نو اوس چې او پی ڈی ته راغم نو او پی ڈی این ٹی او پی ڈی والے ویل چې موږ خو سٹرائک دے. نو زه حکومت ته درخواست کوم چې څنګه ماته شپږ میاشتې مخکې د ټانسر د ډیټ ملو شو او ماته څومره تکلیف دی، داسې به د نورو عوامو ته هم تکلیف وي. حکومت ته دا پکار دی چې د ډاکټرانو سره مذاکرات وکړي، کامیاب مذاکرات وکړي او زموږ غریب عوام له تکلیف نه ورغی.
زه د مایوسی کوم، نوم مشر علی خان دی. هسپتال ته موږ راغلی، ما 15 ورځ ده ماشومه بیمار ده، رستر ته راغله اپریشن ده ابله دی رالو دو پاتې ورځ باندې راغلی عمر تالو بیبي ته واپس لاړو کور ته. بس خالی ڈاکٹر تو حساب ہو انہیں جمع کے آپریشن دے معصوم ہو لاسٹ کلا 1950 پیرے استعمال کرے وغیرہ اس وقت پر گلے ہوں چاہیے 10,000 جی تو نہیں کہ منگلا چکوڑ تھا وہ الگ سو کے ہڑتال ہے غریبانہ تو تکلیف دے منگ خام خاں راغل ہے وہ غریبانہ خالے کی تو نواز تو منشیا تک کی راغل ہے بس خرچی حساب کتاب دے.
ہمارا نام ڈاکٹر اجاز دے، خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل کی میڈیکل بی وارڈ کی ٹریننگ میڈیکل آفیسر ہم جنرل میڈیسن کی. صرف کے ٹی ایچ کی نہ بندہ پی ٹی ایم سی کیوں بندہ رہا اور پورے صوبہ کی زمنگا ٹول ہاسپٹل نچری الیکٹیو سروسز چلی اگر بند دی پکی ایل آر ایچ کی پی ڈی سی چکم دا کم سپریم کونسل لے اگو دا فیصلہ وکڑا چی چیف منسٹر ڈائلاگ دا پارا ڈیٹ ورکڑے دے از اے گڈ گیسٹر چی دے اور دا عوام پر خاطر باندھی منگ ویل دی چی مطلب ایل آر ایچ بنگا دو روز دا پارا کھولا وہ کدو چر تچالا کی اکڑا کمر چی مطلب دا ایل آر ایچ مخ کی یا کے پی اسمبلی مخ کی دو زموں سے رکڑوا چی پارلیمنٹری کمیٹی بھی جڑو بے واپس رکھتے دلو دوبارہ با ایل آر ایچ ہم بندی گی پوری صوبے سرا اور غٹ طاقت سرا دوبارہ راز ہوں گا.
زتمن اوریدونکو دا محل بل راپور ولوري ته چې په باړه کې دکاندارانو خبرداري ورکړی چې که حکومت د لوډ شیډینګ ستونزه حل نکړي نو دوی به په احتجاجونو لاس پورې کړي. ابراهیم شنواری نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
د ترهګرۍ او پوځي عملیاتو ځپلي د باړې تاجران او دوکانداران اوس د روژې په ورځو او غرمې کې د بجلی د اوږدو ساعتونو لوډ شیډنګ په ضد کې دي. د ځایي دوکاندارانو په وینا د روژې نه وړاندې ځایي د ګریډ سټیشن عملیې له اړخه د دغې باور باوجود چې په روژه کې به دوی لږ تر لږه تر لسو ساعتونو بجلی ورکولی شي، دا مهال د باړې بازار او حتی د انتظامیه په دفترونو او ځایي د باړې زندان کې تر 20 ساعتونو د بجلی د اوورلوډنګ یعنی په ګریډ سټیشن د اضافي بوج له وجې بجلی غایبه وي. چې له وجې کاروبارونه متاثره شوي، تاجران د اوبو د کمی سره مخ شوي، او د باړې په زندان کې مندیوان کسان هم د سخت مشکلاتو سره مخ دي. د خپل دغه مشکلاتو په اړه د باړې تاجرانو نن د باړې ځایي پریس کلب مخامخ احتجاجي مظاهره هم وکړه، او په لاؤډ سپیکر یې دوکاندارانو ته د سبا ورځې احتجاج کې برخه اخیستو بلنې هم ورکړې. د خپلو مشکلاتو او اعلان شوي احتجاج په هکله د باړه تاجر یونین مشر سید ایاز وزیر وایس اف امریکا ډیوه ته وویل:
جمعاتو کې اوبه نشته په بازار کې، کوم دي هر داسې دا هر داسونه په نږدې کلو کې کوي، او اوبه داسې مازیګر شو چې بس الله دې خیر پېښ کړي. او دوکانداران هم تنګ دي، ځکه چې روژه وي او په دوکان کې ناست خوب وي، چې کوم خلک راغلي دي دا تنګ شوي دي، والله بازار نه بیا واپس روان دي. او سبا دوه بجې ټیم ورکړی دی، سبا دوه بجې کغه نه وي، سبا به دوه بجې موږ دا روډ هم بند وو، دا گریډ بندې کېدای شي کسان ورشي که نه، نو داسې خبره ده. نو ځکه چې تنګ شوي دي، تنګ شي به جنګ شي.
د سید ایاز وزیر په وینا کې یو اړخ ته د باړې بازار او شاوخوا علاقه د اوږدو ساعتونو لوډ شیډنګ په ضد کې دي، نو بل اړخ ته د باړې بازار سره نږدې په علم ګودر او کارګر ګړې کې کارخانو ته مسلسل زلزلي ساته بجلی ورکولای شي. هغه تور اولګاوه چې د دوی له اړخه په خپلو کاروباري مرکزونو کې د بجلی میټر لګولو ته غاړه کې خودو باوجود د کارګر ګړې او علم ګودر کارخانه‌دارانو له د بډې رشوتونو په عوض بلا د لوډ شیډنګ بجلی ورکولای شي. هغه زیاته کړه چې د باړې بازار کې د سلو نه زیات بجلی میټر لګولو باوجود هم دوی له پوره بجلی نشي ورکولای.
دا یم سره وعده کړی و چې موږ به تاسو کم میټر ولګوي، ای ته به زه کم سره کم سره ماډار غلتي د بجلی بخامه خاور دا اوس ای سپای میټر ولګی دی، هغه ته بجلی نشته راي نو 18 غنټه ورکوي او نو چې کم دي 10 غنټه ورکوي. نو ته خو ظلم دی، حکومت تاسو چل ول دی کوم میټر ولګو نو د دې میټر به سم نه وي. اوس به میټر ومنو خو چې موږ ته مطمئن خوشی کنه سب میټر هغه مطمئن کېدل، ای سپای میټر لګی دی وی او هغه ته بجلی نشته نه ورکوي. نو دې دا مطلب څه چې بجلی نه ورکاو خو میټر بلګوي.
د باړې بازار تر څنګ د باړې نور برخونه تر لاسه شو معلوماتو له مخه زیاتره د استوګنې علاقې هم د بلو شیډنګ په ضد کې دي، او دا کاخیل اوسیدونکو خطور لګی چې دغلته تر دوه او درې ورځې مسلسل بجلی غایبې، چې له وجې هغوی د روژې په میاشت کې د ګڼ شمېر مشکلاتو سره مخ شوي. بل اړخ ته د خیبر ضلع لنډی کوتل بزایی کرسټیشن کې د یو لوی ترانسفارمر د خرابې له وجې د تیرو څو ورځو راهیسې د لوړګي زیاتره برخو ته یا خو بجلی بیخي کته شوي، او یا دغلته هم لکه د باړې تر شلو ساعتونو لوډ شیډنګ کولای شي. د لنډی کوتل اوسیدونکو له هم د ځایي کرسټیشن عملی باور ورکړی و چې د روژې په میاشت کې به ورته تر لسو ساعتونو بجلی ورکولای شي، خو اوس د یو لوی ترانسفارمر د خرابې له وجې دغه شیډول ګډوډ شوی او بجلی زیاتره وخت غایب وي، د کومې له وجې چې د بلنډی کوتل کې هم نور د امروزه ژوند متاثر کېدو سره سم د اوبو کمی هم مخې ته راغلی. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه، صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاسته حق سره راځي چې څه یې کړی.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړو کې وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اته نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
دیوه قدرمنو لیدونکو، خپرونه هم په دې ځای پای ته ورسېدل. او د دې وروسته به کومه خپرونه وي کاکر صاحب؟
ګمان کوم دیوه ډاکټر خپرونه به وي، او زموږ همکار مجاهد جواد به وړاندې کوي. او قدرمنو اوریدونکو هم کولای شي چې په دې خپرونه کې برخه واخلي. د ټلیفون شمیرې دي 001202205003، بل شمیره ده 0800005090.
بلکل مو با همونه اجازت واخلو. ستاسو قربانه و زمونه زه شهید
او زنه سیر کاکر.
اخبروانی پروڈیوسر و نایل محمد اغین هم مننه کهو. تاسو تا هم خیشی وی غارو، خیشاری غارو، سلوڑه او آباد او سه.